درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کړم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانان باید د خپل هواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نو موري یو ځل بیا خبره تکرار کړي چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واوریدئ. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي، اوبو ته اچولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوي رد کړي دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړې د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورک دي. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندي پاتې شوي وي او خپلو ځایونو ته تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو او شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او 2 زخمیان ورول شوي دي. چاودونکو مواد په موټر کې پټ شوی او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روغتون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبريال ته وایي
ورکله د بشیدل نه دی وزیر سره یو زما دا لري تر اوسه چې کتي نه ولا دا ګران وطن ته راو نه هیڅ معلومات نه ورته وشو د نږدې وزیر دې د نن ساعت کې اوس ورشلار لات کوتو.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 50,000 واوښتی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې 1,008 معاینې کړي دي او په 24 ساعتونو کې 1,400 نوي پیښې ثبت کړي دي. معیار ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 4 تنه د کرونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې هغو کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سه شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یوه جوړ شوي روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون 24 پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې مور شوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې مور کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشان شیر بتم.
دا کابل د اتاتورک روختون ډاکټری اسفار ځلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډي و وژل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د ملګرو ملتونو سازمان وای د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له نیویارک په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملېږي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای سي.
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional.
دای وای د کووډ 19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیايي کارکونکي، مسن خلک، ځوانان او هغه وګړي چې نورې روغتیايي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې ښکېل دي په ډېر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترش ویل چې د رواني فشار کمول باید له کووډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه وروسته تر هغه وسو چې د هنګری شارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کورونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساره ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کورونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاذ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالي مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وای چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبري وکړي. دا وای چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د اتلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګه به دا هم واورئ چې په دې هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بېسارې توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورتونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړی ونس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف اداري مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړای. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونی. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د وروستي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي وویل افغانان باید خپله خپل هیواد ساتنه وکړي.
موږ د نړۍ پر مختلفو پاوز لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتېري خپل هېواد ته راستانه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هېواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هېواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې دا هېواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په زلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول خو تر دې مخکې یې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یوه افغان او یوه امریکایي چارواکي د کانګرس یوه غړي او یوه اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې ورسې بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بل ورته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپله اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی ته هم تهدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي او که امریکې په دې فکر کړی چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ودري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو 14 میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننې پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه هم صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مصروفیت او همداشان د ملي اردو د تاسو د ودانې په منځ کې کوم سرک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت له دې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبر کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي.
مهرباني.
خو په مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
د پکتیا حافظ دبیر ختون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان وروړل شوي دي چې په دغه 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او درشت نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکي حافظ دبیر ختون سرطبيب ډاکټر محمد اسد خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغه پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو ممنلې، هغوی رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې ویل چې د غبیت پر استعمال کوي چې تر ورځ افغان ولسمشر افغان سرتیرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیره زیاته مننه کوم احسان اریان له تاسو نه دوستان و موریدل چې په گردیس کی دی پکتیا پا مرکز گردیس کی نن موٹری بمی چاودن شوی دا مسئولیتی وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته دی او دی ځایی روغتونو چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګه نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبل اوخته ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لوی خارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي آرامۍ وروسته نن سهار د ګردیز ښار د زورور موټري بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دو ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په ځواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حملې مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې راقاني شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښی ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپو امین الله حبيبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنې سره هم حاله تاوتریخوالی هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې دا سولې پروسې مخته ولاړ شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولای او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیه او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروريزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي دا یو منبع لري او دا یو منشأ لري زمو په نظر دي دوه منشأ هم امریکایان دي تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي مخ په دې متيقن چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي هم په عراق کې هم په سوریه کې او هم په هغه وخت کې شوروي رنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي لکه په چشنیا کې داګستان کې کازان په نغرو ځایو کې دغه ټول رهبري شوي انفجارات دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کېږي
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یوه خوله نشي د هیواد کې سوله نشي راتلی کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي خدا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړې ایزو دریزونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د څلور سوه دیارلس نو پیښو د ثبت خبر ورکړی د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري
په افغانستان کې د کورونا وایروس چټک خپرېده او اندېښنې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څلور سوه دیارلس مثبتې پیښې ثبت شوې د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرود پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي
څلور زره وفات شوي درې څلوېښت نور روغ شوي دي د نننی عمر سره په افغانستان کې پنځه زره او شپږ سوه او نهه دېرش مثبت واقعات تشخیص شوي یو سل شپږ دېرش تنه وفات شوي او شپږ سوه یو نوي کسان روغ شوي
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نه نیولو پایلې خطرناکه دي په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي داسې نه شي کېدی چې ښوونځي پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې یو سل شپږ دېرش کسه مړه کړي او شپږ سوه نوي کسان د دې وایروس له امله بېرته روغ شوي دي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو څلور سوه زرو دیرز څلور سوه دیرش زرو اوښتی او د تلفاتو شمیر یې هم درې سوه زرو نه پورته شوی د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات احمد شیبر دروړي
ملګري ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده خلک مري خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ نولس اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خفګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده، او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کوټیرس بیا وویل حتی هغه وخت چې د کرونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې ډېر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کرونا ویروس اخته شي یا به مړه شي، او له یوه بله فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کرونا ویروس خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانۍ سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپلو عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیایي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کرونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي، درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګند نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګاګلا ساتي راډیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له چا سره یې جوړجاړي یا میچ فکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له د په زور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وروستۍ پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
بچرې موږ دا کار کولی ولې مخکې نه کولی، یا ته ورکپ کې ولې نه کولی، یا به اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې بنگلې موټرې به وم وې او په جلال آباد کې کرای کور
پیسې. شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه څرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یکشنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیګ لومړي پړاو او د بنګلاديش یا بی پی ایل د غوره لیګ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلی او نور یې دې کار ته هڅولي وو، چې له امله دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلان بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیې په څېړنه کې همکاري کړې او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړي او فساد کې ښکېل دی. خو شفیق الله شفق په خپله فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په اړه خبرګون زیاتوي چې له ده اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوې.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده، په زور یې په ما باندې کړې. تا سره موږ چې څوک حال وو یا څوک خبرې وو موږ مدغې سره ښېګڼه ده، او دا سره ښېګڼه ده، کرکټ بورډ سره ښېګڼه
ده. 10 کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې 24 ورځنۍ او 46 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي. د افغانستان د ورزش خبر اعلانو د فدراسیون د اجرایي کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاپور زدرانه او شهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوی وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخت مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیله ل کرکټ غوخه کړای شوې او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړه په خواله رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوانو بیلابیل خبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخوانی عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو به تدبیر او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه ل افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دی په کرکټ پوکاس دی بورډ تعریف کړي. د افغانستان جمهوری ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی، تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. همدارنګه کور کلی اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشته جلال زید راوړي.
په ګردیز کې نن په 14 کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړی او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په کرونا ویروس دخته و ګړشمیر له 5000 راوښته دی. د امیرختیا وزارت وای چې په البته دا خبرې نن سهار خبري اعلان تکړه چې په 300 ساعتونو کې 1008 ماینه کړي او 1400 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت خبريال نن د امیرختیا وزارت وایاند نن د غرمې مخکې په کابل کې خبري اعلان ته ویلي وو چې په 300 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا ویروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړې چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 15 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او دی کبله یو شمیر کسان مړه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات سوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراری او د فقر د تجرید د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی دی درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچ سپ تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانی کومې دي؟
اغل قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډیر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګان نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه ور.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځوکی یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوار ځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځوکی یا سوی تغذیه اخته شوي دي. ولې سوی تغذیه
څه خبره
شیدې دې خپلې ورکړې؟
یا شیدې مې نست خپل اول ورځ ملانای
بیا دې خی څه ورکول؟
دغه پوډر شیدې مې ورکول، مرغۍ چاپ شیدې مې ورکول، تر اوس پورې غلق.
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې؟
و ډنګر خپل اول ورځ دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېرې. زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دته مې زوی نه جوړه.
په دې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه څه یې څه پیل خو پاس په دوه میاشتو دغه څه تغازید.
خپلې شیدې دې ورکوې؟
خپلې مې ورکوم. کمې
کمې دي؟ ولې دې شیدې کمې دي؟
رس خبر
چې شی خوري؟ خوراک څه کوې؟
خوراک چې دا کور قطر مطر دغه خور
مثلا کوم شی ډېر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر زی ګټل نه سکلا سړی کور کې ناست.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس اتی دی له تی چې الله کړو ډاکتر ته څنګه ورغلو هغه دا خراب شدید نه ورکړو شیدې یې مخ وچې سوې له تی یې پرېږدو دا پوډر شیدې یې ورته راوړې اتی شنې غاړې ونیو له شنې غاړې چې پسې ټخوی ټخوی و ټخوی وله ټخوی چې پسې تبې سوې له تبو چې پسې دغه عمل و ترافیکو و اتی بیا غزني ته راوړ دا یو نمبر شیدې ورکول دی له وخته کمزوری و هغه شیدې ورکولې ورکولې پسې دا نور مرضونه ورپورته سوه تر دغه انده پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځوکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي:
سوی تغذیه یا خوار ځوکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوار ځوکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وای، یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی، او بل حالت مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خورځوکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې